دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
ویان سید سلیمان شاه د کابل د ښار په اتمه امنیتی ناحیه کې نن د پنځشنبه په ورځ چاودنه شوې ده. په کابل کې زموږ خبریال وای ممکن چې نننۍ چاودنه د یوې انتحاري حملې په نتیجه کې شوي. د هلمند ولایت د نهر سراج په ولسوالۍ کې د قندهار او هلمند په لویه لاره د موټر بم په چاودنه کې د څلورو ملکیانو په شمول نهه کسان وژل شوي دي. دغه پیښه تېره شپه شاوخوا لس بجې وشوه. د هلمند د والی د دفتر یو مطبوعاتي وان نن د پنځشنبه په ورځ د تلی یا میزان په لسمه امریکا غږ ته وویل چې د موټر بم هدف د ملي امنیت د پرسونل یو موټر وو چې په لاره باندې تېرېده او پنځه کسان یې وژل شو. په وژل شوو ملکیانو کې دوه ښځې هم شاملې دي. له بلې خوا د قندهار د ولایت د شاولي کوټ ولسوالۍ د امنیت قومندان پاچا خان په دغه ولسوالۍ کې د طالبانو په خلاف د نظامی عملیاتو په وخت له خپلو دریو تنو محافظینو سره یو ځای د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې ټپي شوی دی. د پکتیا د ولایت امنیتي چارواکي وایي چې تېره شپه په دوو جلا جلا پیښو کې د دغه ولایت د امنیتي ځواکونو دوه تنه وژل شوي دي او شپږ کسان یې ټپیان شوي دي. د ملي امنیتي وې سرچینې امریکا غږ ته وویل چې طالبانو تېره شپه د دغه ولایت د وازې زدران په سیمه کې امنیتی پوستا باندې برید کړو. طالبان لا تر دې دمه څه نه دی ویلي. په عین وخت کې په جلال آباد کې زمون خبریال په خپل رپورټ کې وایي چې طالبانو د لغمان د ولایت د الینګار د ولسوالۍ او د نورستان د درې ولسوالیو ټولې لارې تړلې دي. اجازه نه ورکوي چې موټر پرې تګ راتګ وکړي، خو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان حکومت په هیواد کې د یو عاجل او دایمي اوربند د اعلانولو په اړه د اروپایي اتحاد د پارلمان د غږ هرکلی کړی. د جمهوری ریاست مطبوعاتي وایان صدیق صدیقی نن د پنځشنبه په ورځ د تلیا میزان په لسمه په ټویټر کې ولیکل چې د افغانستان اسلامي جمهوریت په فوري توګه د یو دایمي اوربند اعلانولو او د تشدد د غندلو په باب د اروپایي اتحاد د اعلان هرکلی کوي. اروپایي پارلمان پرون د چهارشنبه په ورځ په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې د تیرو څو هفتو په موده کې په افغانستان کې د تشدد د زیاتېدو غندنه کړې وه او پر ټولو خواوې غږ کړی و چې په سمدستي توګه دایمي اوربند اعلان کړي. د اروپایي اتحاد د پارلمان په بیانیه کې ویل شوي دا خبره ډېره ضروري ده چې د افغانستان په راتلونکي حکومت کې باید هر څوک د شمولیت او ونډې درلودلو احساس ولري او راتلونکي حکومت باید د بشري حقوقو، د قانون د حاکمیت، د ښځو او ماشومانو د حقوقو او تیرو شلو کلونو کې په ټولنیزو، اقتصادي او سیاسي برخو کې کوم پرمختګونه شوي دي د خوندي ساتلو په اړه باید ژمنه وکړي. اروپایي اتحاد وایي چې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل کولو لپاره هر ډول مرسته چمتووالی لري. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو د سفارت شارج دافر راس ویلسن نن د پنځشنبه په ورځ د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ته د سل پایو وینټیلیټرونو یا د تنفسي ماشینونو د سپارلو په موقع په خپله وینا کې ویل چې متحده ایالات او نړیواله ټولنه چمتو ده چې د افغانستان د سولې د پروسې په بریالیتوب کې مرسته وکړي. ویلسن د وی پوښتنې په ځواب کې ویل خبرې وخت نیسي. د نوموړي په قول موږ له افغانانو سره سولې ته په رسېدو کې هر ډول مرسته چمتو یو، خو وروستۍ پریکړې باید دوی پخپله وکړي. متحده ایالات او نړیواله ټولنه غواړي چې سوله وشي، خو پر افغانانو باندې د کوم ځانګړي حل د تحمیلولو سره دلچسپي نه لري. په کابل کې د سیاسي چارو څېړونکي چې د حکومت او طالبانو د مذاکراتي ډلو ترمنځ د مذاکراتو د مقرراتو د وضع کولو په سر د اختلافاتو له امله خبرو ډېر وخت ونیو، باید چې یو بل څوک پیدا شي چې ترمنځ منځګړیتوب وکړي تر څو مذاکرات پیل شي او د اوربند اعلانولو لپاره لاره خلاصه شي. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نه اورئ. د پاکستاني چارواکو په بلنه اسلام آباد ته د افغانستان د ملي روغې جوړې د عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله د درې ورځني سفر او د پاکستاني چارواکو لخوا د توت هرکلی او د مشرانو د دوستانه څرګندونو وروسته دا هیله راژوندی شوې چې پاکستان بالاخره د خپل مخکینی دریځ د بدلولو لپاره امادګي څرګنده کړي. خو په کابل کې زمون خبریال وایي چې د جمهوری ریاست لومړی مرستیال امرالله صالح او ځین نور لوړ پړو چارواکو په دې اړه شک ښودلې دی او وایي فکر نه کوي چې پاکستاني مشران به د عبدالله د سفر په نتیجه کې د افغانستان د شخړې په اړه د خپل مخکینی دریځ نه صرف نظر وکړي او یا به د اسلام آباد په بنیادي پالیسۍ کې خصوصا د سولې د پروسې په اړه کوم واقعي بدلون راولي. امرالله صالح تور ولګاو کوم بمونه چې طالبان په افغانستان کې د حملو لپاره تیاری د امونیم نایټرېټ کیمیاوي مواد ورته په قاچاقي توګه له پاکستان نه را رسیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د اسلام آباد د ستراتیژیکي څېړنو په انسټیټیوټ کې په خپل وینا کې په کارټکو کې ویل واړو چې د افغانانو دوستان وسو نه باداران او دا یو غټ بدلون دی. نوموړي ویل موږ دا واقعیت اوس درکړی دی چې په سوله ییزه توګه باید سره ژوند وکړو. له بلې خوا په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر پرون د چهارشنبه په ورځ په یوه بیانیه کې چې په ټویټر کې خپره کړي د افغانستان د حکومت مذاکراتي هیئت د وخت په ځای کولو باندې تورن کړی دی. نوموړي ویل چې طالبان غواړي یو حل ته ورسیږي. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نه اورئ. د افغانستان د پخوانی جمهور رئیس ډاکټر نجیب الله احمدزی او د پخوانیو مجاهدینو د ګوندونو په سلحاو طرفدارانو نن د پنځشنبه په ورځ د تلې یا میزان په لسمه د لوی جرګې د خیمې مخې ته غونډې وکړې خو یو پر بل باندې غرض ونه کړ. د ډاکټر نجیب الله ملاتړ کوونکو غوښتنه کوله چې د هغه د مرګ کلین باید د جرګې په خیمه کې ولمانځل شي خو د حزب اسلامي په شمول پخواني او جهادي ګوندونو کلک مخالفت وکړ او د خیمې لارې بندې کړې. ډاکټر نجیب الله چې د پخواني شوروي اتحاد د نظامي اشغال په وروستیو کلونو کې د افغانستان جمهور رئیس له خپل کشر ورور شاپور احمدزی سره یو ځای د طالبانو د حکومت په پیل کې اعدام شو او مړی د کابل د ښار په منځ کې په دار وځړول شو. د افغانستان د برېښنا وزارت هر کال ایران او د مرکزی آسیا هیوادونو ته د وارد شوي برېښنا په عوض کې $280 میلیونه تادیه کوي. په افغانستان کې دا وخت صرف 15% برېښنا په داخل کې تولیدیږي او باقی پات 15% د ایران په شمول له څلورو ګاونډیو هیوادونو نه واردېږي. په افغانستان کې د کورونا د کونس اوبا د ژورنالیستانو او خبریالانو په کار هم ناوړه اغیزه کړې. یو ګڼ شمېر خبری رسنیو د خپلو خبریالانو او فني کارکونکو د کار ساعتونه کم کړی دي او ځینې لکارونه نه ګوښه شوي دي. دا واشنگتن دی. د امریکا د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره د دواړو غټو سیاسي ګوندونو د کاندیدانو ډانلډ ټرمپ او جو بایدن ترمنځ لومړی تلویزیونی مناظره په یو منظم چوکاټ کې د امریکا خلکو ته د خپلو پالیسیو د روښانه کولو په ځای د دواړو کاندیدانو ترمنځ په شور او ځواک باندې بدله شوه. په واشنگتن کې د امریکا غږ د سپینې ماڼۍ خبریاله پارسی ویټکاسوارا په خپل ریپورت کې وایي چې د امریکا د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست د انتخاباتي مناظرو د انسجام کمیسون د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د سه شنبه د شپې د تجربې پرانا کې پریکړه کړې چې د راتلونکو دوو نورو تلویزیونو مناظرو په عمومي جوړښت کې به بدلون راولي. د سیاسي چارو څېړونکو په دې باور دي چې د مناظرې په دوران کې د دواړو کاندیدانو ترمنځ لفظي شخړې د حقیقت په ډاګه کوي چې د سیاسي پلاوا په متحده ایالاتو انشقاق او اختلاف نظر څومره ژور شوی دی. په 2019 میلادي کال کې په سوډان کې د غاهواد د بخانی دیکتاتور عمر حسن البشیر په ضد پولیسي پاسون کې خزو مهم رول لوبولی. لخرتم نه د امریکا غ خبریاله نبا محی الدین په خپل ریپورت کې وایي چې د 13 سیزو په دوران کې د لومړي ځل لپاره د دغه حیوانات په سیاسي چارو کې په اوسني حکومت کې خزو ته مهم رول ورکړ شوی دی. نن د اکتوبر په لومړۍ نیټه د امریکا د متحده ایالاتو پخوانی جمهور جیمی کارټر 89 کلن شو. کارټر د امریکا لومړی جمهور رئیس دی چې د دومره اوږده عمر پورې ژوند کوي. جیمی کارټر چې د جورجا د ایالت د ممپلو د یو بزګر زوی و تیر کال څو کوچني عملیات کړیو. که څه هم چې د بیلاروس یا سپین روسیې د مطلق العنان جمهور رئیس الکساندر لوکاشنکو په خلاف باندې احتجاجي مظاهرې دوام لري، هغه د ویبل دورې لپاره د ځانګړو مراسمو په دوران کې کار پیل کړ. یو شمیر اروپایي هیوادونو ژمنه کړې چې لوکاشنکو به د بیلاروس د مشروع جمهور رئیس په توګه په رسمیت ونه پیژني، خو کرملین کلک ملاتړ کوي او لویدیځو قدرتونو ته د بیلاروس په کورنیو چارو کې د مداخلې په خلاف باندې خبرداري هم ورکړی دی. په نړیواله کچه د کورونا د کوینونس په اوبایي ویروس باندې د مړو شوو ناروغانو شمیر اوس 1 میلیون ته رسیدلی دی. ماهرانو ویلي دي چې د دې وژونکي اوبا د خبرېدو د مخنیوي لپاره د واکسینونو د تولیدولو نه مخکې لا زیاتو لابراتواري ازموینو ته اړتیا لیدل کیږي. د تایوان د بایوټیک یو شرکت داسې یو نوی پرمختللی روبوټ یا زیرک ماشین تیار کړی دی چې کولی شي هر ورځ د زرهاو ناروغانو ټیسټونه وکړي. او د هم د افغانستان په باب دوه نور خبرونه. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي چې په روان میلادي کال کې د ایران او پاکستان نه شاوخوا 15,100 مهاجرین بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي. او په داسې حال کې چې په قندهار کې په مخدره موادو باندې د روږدي شوو کسانو شمیر له 350,000 نه زیات دی. د علاج او درملنې لپاره صرف یو دولتي کلینک فعالیت کوي. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه اوریدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د چ خبرونه تر پای اوري. دا هم د دې خبرونې لومړی راپورټ. په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو هیئت لا هم د سولې اصلي مذاکرات نه دی پیل کړي او تر اوسه د مذاکراتو د کړنلارې پر سر بحثونه کوي. په کابل کې د امریکا سفیر وایي کله دوی څخه په دغه مذاکراتو کې د مرستې غوښتنه وسی نو دوی تیار دي چې په دې برخه کې مرستې ته ورودانګي. راس ویلسن دا څرګندونې په داسې مهال کې کوي چې ډېری شنونکي په دې باور دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د بریا لپاره یو دریم وخت اړتیا ده. نور تفصیل زموږ د خبریال حکمت سروش په رپورټ کې واوري.
په داسې حال کې چې شاوخوا شل ورځې کېږي په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو پلاوی د مذاکراتو د تګلارې پر سر هوکړې ته نه دي رسیدلي. امریکایي چارواکي وایي د مذاکراتو شکل اړخونه کمرسته وغواړي نو دوی تیار دي چې همکاري تور ودانګي. په کابل کې د امریکا سفیر راس ویلسن وایي دواړو اړخونو هوکړه کړې چې د سولې پروسه به بیل یو منځګړي د افغانانو په مشرۍ او مالکیت مخته ځي. هغه وایي داسې چارې لږ وخت اړتیا لري چې یوه پایله ورکړي.
And the view of other
زموږ او نورو هیوادونو چې هڅه کوي سولې ته د رسیدو لپاره له افغانستان سره مرسته وکړي دا نظر دی چې دا په دې اړخونو پورې اړه لري چې پریکړه وکړي. موږ او نور مرستې ته تیار یو. موږ نه غواړو چې خپل ځان او حل لارې د سولې په پروسه کې تحمیل کړو، خو که دوی فکر کوي چې مرستې ته اړتیا لري نو موږ همکارۍ ته تیار یو.
د مصالحې عالي شورا وایي چې د کړنلارې پر وروستي کولو د دواړو اړخونو ترمنځ بحث روان دی.
د یو جامع سند لپاره تر اوسه هم په دوحه کې دواړه لوري د کاري اصول د طرزالعمل په اړه بشپړ توافق ته نه دي رسیدلي. امیدوار یو چې هر څه زر کاري طرزالعمل بشپړ شي، په اختلافي مواردو توافق وشي تر څو موږ په اجنډا بحث.
بلخوا د افغان سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد هم د افغان حکومت او طالبانو د مذاکراتو په تړاو د لیدونو کتونو لپاره دوه او سیمه سفر پیل کړی. شننکی وایي دواړه اړخونه لډیرو سختو موقفونو خبري پیل کړي چې پر ځینو عادي مسایلو ته هم پکې هوکړه تنه رسیدلای.
لکه څنګه چې توقع کېده چې دغه خبرو د پرمختګ لپاره د یو سالس قوت موجودگی په قطر کې ضروری و، لدی عمله خلیلزاد قطر ته راغلی تر څو دواړه طرفونو سره خبرې وکړي او حکومت موقفونه چې دوی ډیر سخت نیولې دي په یو کې نرمي راولي او تر څو د باقاعده بین الافغاني خبرو لپاره لار فرانیزي.
په دوحه کې د خبراتورو له اوږدېدو سره په افغانستان کې دننه د جګړې د زیاتوالي راپورونه ورکول کیږي. افغان حکومت د اروپایي ټولنې پارلمان د هغې اعلامیې هرکلی کړی چې په افغانستان کې د ژر او تلپاتې اوربند غوښتنه کړې. خوشنونکي وایي په دوحه کې دواړه اړخونه د ولس اصلي غوښتنه هېره کړې.
دواړه طرفونه متاسفانه په دوه مختلف فکر او نظر باندې روان دي او دواړه انحصار د قدرت غواړي. دواړه غواړي چې دغه پروسه په یو شکل نه په یو شکل ښې پایلې ونه لري. یو لپاره یې دا ډېره مهمه ده چې خپل حاکمیت وغځي او بل لپاره دا مهم ده چې خپل قدرت ښکاره کړي. زه فکر کوم دا دواړه ټیمونه چې د افغانستان دولت او ځان طالبان بغیر د خلک او د افغانستان د ولس ملاتړ نه هیڅ هم نه دي.
اما افغانان هم وایي د افغان حکومت او طالبانو پلاوی باید ژر تر ژر اصلي مذاکرات پیل او په ټول هیواد کې پر یو تلپاتې اوربند هوکړه وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خبري د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي
دا د امریکا غږ آشنا رادیو دا او تاسو زموږ د خبرونه اوري در نوریدونکو د امریکا متحده ایالاتو په افغانستان کې پر کورونا ناروغانو د درملنې لپاره د عام روغتیا وزارت سره د سلو پر مختلولو مصنوعي تنفسي ماشینونو مرسته کړې په کابل کې د امریکا شازده فیر وایي چې دا مرسته د کورونا د وبا سره د مبارزې په برخه کې د جمهور رئیس ترامپ د ژمنې یو برخه ده نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شنواری
په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو د سفارت چار جعفر راسویلسن د پنځشنبه په ورځ د عامې روغتیا وزارت سرپرست احمد جواد وسوانی ته د مصنوعي تنفس د سلو پر مختلولو ماشینونو یا وینټیلیټرونو د سپارلو پر مهال ویل چې دا مرسته د نړۍ د هیوادونو سره د کورونا د وبا په وړاندې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د مرستو د شوې ژمنې یو برخه ده
Corona virus has proven to be a great equalizer.
دا کورونا وایرس ثابت کړی چې په نړۍ کې ټولو خلکو ته یو ډیر زیان اړوونکی وایرس دی. په بل عبارت د موږ ټول سره په یو ګډه مبارزه کې د ژوندۍ پاتې کېدو او پر وړاندې مقابلې لپاره متحد کړی یو. زه په دې ویاړم چې په دې برخه کې موږ د افغانانو سره په دې هیواد کې مرسته کوو. د افغانانو د خراتلونکو او د افغانستان او امریکا د راتلونکو خو اړیکو لپاره.
راسویلسن هیلو خو دا چې د امریکا د امر سبب په افغانستان کې له کورونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې ګټور ثابت شي. په کابل کې د امریکا د سفارت شارجا پیر ویل چې د مسوي تنفس د ماشینه بروختي کارکونکو ته د دې امکان ورکړي تر څو د کورونا وایرس د سختو ناروغانو ارتیوي پوره کړي ټاکل شوی چې د مسوي تنفس د ماشینونو به د افغانستان هغه ولایتونو ته ولېږل شي چې د کورونا وایرس له لوړ ګواښ سره مخ دي خاغلی ویلسن ویل چې امریکا به د روغتیا په برخه کې په ځانګړي ډول د کورونا وایرس د مشکوکو پیښو د ازمنې د ظرفیت په لوړولو کې هم د افغانستان سره مرسته وکړي په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو پراختیا اداري ویل چې ولایتونو ته د مسوي تنفس د دغو شینو د انتقال او زی پر زی کول په برخه کې به هم د عامې روغتیا وزارت سره همکاري وکړي د غیداري هم دا شان ویلي چې لویل ټیلټرون څخه د سمې استفادې لپاره به روغتي کارکونکو د روزنې په برخه کې هم مالی ملاتړ برابر کړي امریکا د امره سپداسي ار کې کړی چې د عامې روغتیا وزارت وی چې په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبتې بيخي پر لپسې ډول کمې شوې دي د عامې روغتیا وزارت د پنځشنبه په ورځ په افغانستان کې د کورونا د وایرس د ولسنو مثبتو بيخو سب خبر ورکړي د عامې روغتیا وزارت د رسمي معلوماتو پر اساس اوس مهال په افغانستان کې د کورونا د وایرس په ناروغي د اختشو کستانو شمیر نه دی جزره او 250 تنو تر رسیدلې ده د عامې روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر احمد جواد عثماني خبر اعلان ته ویل چې د مصنوعي تنفس له دغو ماشینونو څخه به د کورونا د وایرس دوهمي احتمالي صفې د پیښېدو په صورت کې کار واخیستل شي خاغلی عثماني ویل چې اوس په ټول افغانستان کې روغتي مرکزونه خلکو ته د کورونا د وایرس د درملنې په برخه کې روغتي خدمتونه وړاندې کوي
امروز خوشبختانه کسات یک قضیه
لانی کمر غنند یو کلی په کچا د ولسوالۍ او د ولایت په کچا درې زره او سلور سو روغتیایی مرکزونه چې د افغانستان دولت پورې مربوط دي او د قراردادیانو او غیر حکومتي مؤسسو لاره او یا هم د روغتیا وزارت لاره اداره کیږي د کرونا د وایرس د دوهمې سپې د پیښېدو په صورت کې د کرونا ناروغان ومني
واشن
دپزین د امر روغتي وزارت سرپرست ویل چې د دولتي روغتونونو او روغتي مرکزونو سربېره خصوصي روغتي مرکزونه هم اوس د کرونا د وایرس د ناروغانو درملنه او د تشخیص چاري پر مخ وړي
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي
دا د امریکا غږ آشنا رادیو د اوتاسیزمور د خبرونه اوري افغانستان شاوخوا 1500 میګاواټ برېښنا ته اړتیا لري خود چرواکو په وینا اوس مهال دغه هیواد 1400 میگاواټ برېښنا لري چې لویه برخه یې واردات ده افغان دولت په پام کې لري چې لخپل کورنیو سرچینو څخه په استفادې په افغانستان کې د برېښنا د تولید کچه زیاته کړي او د همدې لارې د یو اس آی ډی په مالی مرسته للمریزي او بادي سرچینو څخه د انرژي د تولید د سلورو پروژو تړونونه له یوې خصوصي کمپنۍ سره لاسلیک کړي دي نور جزئیات په هدایت الله نور څخه واوري
د افغانستان د برېښنا شرکت او د زولرستان ساختماني واویا او کوارټرو ساختماني شرکتونو ترمنځ د امریکا متحده ایالاتونو پرمختیایي ادارې په مالی مرسته للمریزې او بادي سرچینو څخه د انرژي د تولید په موخه د خصوصي او عامه مشارکت څلور پروژو تړونونه څو موده د مخه لاسلیک شول
په ټوله کې یو سلو شپېته میلیونه ډالر په دې مصرف راځي چې فکر کوم د دې هغه 500 سلنه یا سکه موس باندې د دې سړي له خوا دوی تمرسته کیږي او نور پاتې خپل د کمپنۍ په دې سرمایه‌ګذاري کوي. دغه سرمایه‌ګذاري به تر شل کلو پورې برېښنا دوی نه برېښنا اخلي او دغه څخه وروسته دغه شرکتونه خپل دزګاګانې په فعال د افغانستان برېښنا شرکت ته استفاده کوي.
اوس مهال افغانستان د برېښنا له کمښت سره مخامخ دی او خپل نیمایي برېښنا له بهر نه واردوي. د افغانستان د صنایعو او معدن د خونې مشر شیرباز کمینزاده وایي چې د برېښنا نشتون د دې لامل شوی چې د یو شمېر فابریکو کارونه په ټپه ودرېږي.
موږ اوس په ټول هیواد کې صنعت افغانستان شپږ سوه میګاواټه برق ته ضرورت لري، کیدای شي د حتی تا 200 پورې ورسیږي، اما له بده مرغه چې موږ تر اوسه 130 میګاواټه برق په ټول هیواد کې موږ دې ته صنعت افغانستان ته ورکړل شوی. که دا برق موږ ته په کافي اندازه راکړل شي، زه مطمئن یم چې اوس موږ د افغانستان صنعت په 50 سکتورونو کې خود کې پاده ای، دا به ان شاء الله 100 سکتورونو ته ورسیږي.
افغانستان کې د غیر پلاني ساحو پراختیا، د منظم ښاري ترانسپورت نشټوالی، د شنو ساحو کموالی، خامه سړکونه، برېښنا کموالی او په ژمي کې د خلکو لخوا د بېلابېلو سوځېدو توکو کارول د هوا د ککړتیا له اصلي لاملونو څخه بلل کېږي.
اوس مهال اکثره خلک د کابل په ښار کې د زغال سنگ څخه استفاده کوي چې د اوغو څخه هغه مزره او نشریدون کی گازونو کچا په مراتب لوړه ده، اما کله چې موږ د بادی او لمریز انرژي خواته ځو او د اوغو څخه موږ د برق انرژي هیوادوالو او خاریانو ته تامینوو، د دغه چاپریالی اغیز فوقلاده په چاپریال باندې کمی دی.
د برېښنا د برخې کارپو محمد یونس فکور وایي چې افغانستان د لمریز برېښنا په برخه کې د نړۍ په کچه دویم هیواد دی چې کولی شي له لمریز برېښنا خپلې لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي.
اصلا د برېښنا د لمر د انرژي څخه د برېښنا تولید ته باید پالیسي جوړه شوې وای، باید دولت اول قانون پاس کړی وای چې دغه برېښنا چې تولیدیږي څوک به اخلي، څوک به رانیسي، څنګه به انتقالیږي او پر مصرف کوونکو به څنګه تقسیمیږي.
افغانستان د بادی اوبو او لمریز 15-15000 میگاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري، خو اوس مهال یوازې 40% برېښنا د افغانستان دننه تولیدیږي او نور 80% وارداتي برېښنا ده. هدایت الله نوری، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، کابل.
کرونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنم شباش نن.
خبر او نظر افغانستان د نړۍ په مطبوعاتو کې.
بهرنۍ ورځپاڼو د افغانستان د روانې وازې په اړه تبصری خبرې کړي. ډیپلوماټ خبرونه د افغانستان په سوله کې د چین د ونډې په اړه یو مطلب خبر کړي. مطلب کې راغلي چین له وړاندې هم افغانستان ته ستراتیژیک ارزښت درلود او کله چې امریکایي ځواکونه وځي پر افغانستان باندې چین اغیز نور هم زیات شي. د ډیپلوماټ خبرونه د تبصری پر اساس کله چې امریکایي ځواکونه له افغانستان نه وځي نو پر افغانستان به د چین اغیز څه او په کومه برخه کې در نړیوالو چارو کارپو سید خالد سادات امریکا غږ ته د پښتنه د سې جواب کړ.
چین د افغانستان وضعیت ته د سولې او د خبرو څخه وروسته د اقتصادي مارکیټ په حساب باندې ګوري، ترڅو افغانستان کې دغه طبي منابع ته یو خاص ستراتیژي جوړ کړي او بل اخره د افغانستان منابع څخه استفاده باندې د افغانستان اقتصادي اړیکې ورغول شي. دغه خبره چې افغان حکومت کوښښ کوي په ډیر محتاطانه ډول باندې چی چین باید د پاکستان د زمين افغانستان ته ونه ګوري، موږ باید د غزایي بدل کړو، بل اخره د چین سره باید مستقیم د اړیکو ورغول شي ترڅو چین مستقیم د افغانستان ته د خپل زاویې څخه وګوري. یعنی افغانستان او د چین اړیکې مستقیم ډول ډیر مهمې دي. دغه خبره پر روان رقابتونه کې د روسي د چین او د پاکستان هند ترمنځ رقابتونه دي. د دې د څو ګرداو کې زه فکر کوم چې دا انده لپاره چین د افغانستان یو مهم متحد بل کېدل شي.
ډیپلوماټ بل خبرونه په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو لیکنه خبره کړې ده. د دې خبرونه له لیکنه سره سم د افغانستان حکومت او طالبان غواړي چې د سولې او حل لارې عمومي خول دې سره سره په تاوتریخوالو کې هیڅ راز کمواله نه دی راغلی. د سولې د خبرو د پیلېدو سره د تاوتریخوالي د زیاتېدو علت څه ده؟ سیاسي شنونکي نجیب الله آزاد امریکا غا ته وویل
طالبان د جګړې پرته بل هیڅ نه لري او دا نن چې په افغاني مذاکرات پیل شوي دي تر دې وړاندې چې په دوحا کې په 28 فبراير د متحده ایالاتونو د طالبان ترمنځ کوم توافق لاسلیک کیږي، هغه هم د طالبانو د جګړې تر برکته د طالبان لپاره. نو ښکاره خبره ده چې طالبان جګړې ته یوازې د دې لپاره شدت ورکوي چې هم افغان دولت ته هم افغان ولس ته هم نړیوالو ته دا روحي چې د یو قوت دی، یو نظامي قوت دی، ترڅو دوی وتوانېږي چې ډېر تر ډېره سیاسي امتیازات ترلاسه کړي. نو طالبان د ډېره پاکستان قوي وښي، بل هېڅ نه لري. همدغه د فشار اله ده چې دوی پر افغان دولت او په افغان ولس باندې فشار وارد کړي او نړیوال ته خپل قوت روحي ترڅو دوی ډېر تر ډېره سیاسي امتیازات ترلاسه کړي. حتی خو دا ده چې ټول سیاسي ساختار دی واقعي، نو ښکاره خبره ده چې د فشار لپاره یې کاروي.
دیلی مل ورځپاڼې پاکستان ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا د رئیس عبدالله عبدالله د سفر په اړه مقاله خپره کړې. د دیلی مل لخوا په خپره شوې مقاله کې راغلي چې عبدالله عبدالله له پاکستان سره د اړیکو د یو نوي باب د پرانستو په لټه کې دی. د افغانستان د ملي مصالحې مشر ډاکټر عبدالله عبدالله پاکستان ته د خپل سفر په ترڅ کې د دیلی مل د تبصرې په اساس د اړیکو د نوي فصل د پرانستو په درشل کې په پاکستان کې د خبرو پترس کې د دغه هیواد له چارواکو د سغوختنه کړي.
سپورت اف د پیس پروسس ات د سیم ټایم د لیول اف وایلنس از ټو های.
پاکستان د خپل ټول نفوذ وکاروي، عام پیغامونه دی ورکړي چې دا یو موقع ده. طالبان او افغان حکومت سره یو ځای ناشتي پراینده خبرې کوي. په افغانستان کې یو روحیه رامنځته شوې ده، د تاوتریخوالي کچه ډیره لوړه ده. د تاوتریخوالي کمښت ډیر مهم دی.
ان افغانستان in support of the peace process at the same time the level of violence is too high.
بیا هم ډیپلوماټ مچاله په یو غانا کې د افغانستان د سولې په تړاو د روانو خبرو په اړه لیکلي د دواړو خواو خبرې تر اوسه پورې د طرز عمل د جوړولو له حده وړاندې نه دي تللې. د ډیپلوماټ خبرونه له مخې د تاوتریخوالي دوام یو څه په ګوته کوي او هغه دا ده چې ترڅو چې اوربند ونشي هیڅ راز سوله نشته. خوال طالبان اوربند کوي. د طالبانو د رژیم په خوانی ډیپلوماټ ملا عبدالسلام ضعیف امریکا غا ته وویل
فکر کوم د طالبانو سره داسې یو فکر دی چې که اوربند وسی د موضوع د تخکیل مستیږي او د اوربند موضوع باید پر میز باندې د مذاکرې په جریان کې هغه باندې بحث وسی او په دې یو پکیج په شکل باندې په ټول موضوعات باندې موافقه یې بیا عملی قدم یو باندې فکر طالبان تصمیم دا راغله.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا جا دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 خارونو کې اف ام 100.5.
د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوري.